السلام علیکم او نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک سه. ازادي رادیو خپل خبرونه له همدې شیبه پیلوي چې د ماشام تروبه روانې وي. پیل په دوو سهارنه یو خبري مجلو کې ژي لومړی د 10 تخېده چې زسالې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې هله چې د روژې مبارک میاشتې طاعتونه او عبادتونه مو د پاک خدای په دربار کې قبول سي او اختر په خوشحالي سره ولمنځي د خبري ټولګه پرانیزو. په راپورونه کې اوري چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر حمید کرزي ورستۍ فرمان څومره عملي شوی دی. د اختر په مناسبت هم ځنګړي راپورونه درته لرو او د ورځې په جریان کې ځنګړي خبرونه مه هیروي. د سوریې او پاکستان وضعیت هم کتنې کوو. نن یک شنبه ده، د زمري یا اسد 9 د اگست 9 او د کوچنی اختر لومړۍ ورځ. پیل په خبرونو کېږي. چارواکي وایي چې د کوچنی اختر د لمانځنې دپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا او ولسمشر حمید کرزي د هغو بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې چې پکې افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو غړي په ډزو وژلي دي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې پرون په یوه برید کې 15 تنه مشکوک وسله وال وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. نن د کوچنی اختر اول ورځ ده. په افغانستان کې چارواکي وایي د اختر جشن د لمانځنې دپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې لړ کې د پکتیکا والي محب الله صمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو غوښتل چې د امن په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. بلخوا د افغانستان په شمال او نورو برخو کې هم امنیتي چارواکو ویلي چې دوی خپل امنیتي تدابیر شدید کړي دي. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې هم د پرون هم په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو څو پیښې شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا او ولسمشر حمید کرزي د هغو بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې چې پکې افغان امنیتي ځواکونو د ائتلافي ځواکونو غړي په ډزو وژلي دي. د پینټاګون ویان جورج لیټل ویل پنیتا او ولسمشر کرزي په ګډه پرون په ټلیفوني خبرو کې د دغو بریدونو پر ګواښ اندېښنه څرګنده کړه. لیټل په یو بیان کې ویلي دواړو لوریو توافق وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي نور هم باید له نږدې کار وکړي څو په راتلونکي کې دغه ډول بریدونه راکم شي. په کونړ کې حکومتي چارواکو پرون ویل چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 12 سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. د کونړ والي ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې څه باندې 10 تنه وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. سید فضل الله واحدي زیاته کړه چې تر اوسه په دې بمباری کې د ملکي تلفاتو خبر نه دی ورسېدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د فرانسې د خبري ایجنټس په حواله دغه بریتانوي عسکر د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د یوې مشکوکې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او 3 زخمیان دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان د شوال په سیمه کې شوې ده. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د بې پیلوټ الوتکې له خوا دوه راکټه پر یو کور لګېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون هم پرون د ایراني چارواکو لخوا د اسرائیل پر ضد د وروستیو څرګندونو غندنه وکړه. د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د دولت لخوا د خلکو یوې تنظیم سوې ډلې ته وویل د منځني ختیځ په راتلونکي کې یهودي دولت ته ځای نسته. تر دې مخکې د ایران رسنیو د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له قوله راپور ورکړی و چې ویلي وو داسې ورځ به راسي چې د اسرائیل موجودیت ختم سي. اشتون د دغو څرګندونو په غندنه کې برخه واخیسته چې تر دې مخکې امریکا، فرانسې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا اقدام کړی و. په تیرو دریو لسوزو کې د اول وار دپاره د مصر ولسمشر په ایران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د مصر دولتي اژانس مینا پرون ویل چې جمهور رئیس محمد مرسی به د روانې میلادي میاشتې پر 10 او 11 نیټه د دې هیوادونو نوبتي ریاست ایران ته وسپاري. د ناپیلو هیوادونو سازمان 160 غړي لري چې له هیڅ یو نړیوال قدرت سره تړون نه لري او نه د کوم قدرت پر ضد د اتحاد غړي دي. روسي پرون د سوری پر فضا د پروازونو د نړیوال بندیز د وضع کېدو له امکان سره مخالفت وکړ. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له سکای نیوز عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سوری پر فضا د پروازونو نړیوال بندیز به د دې هیواد پر ملي حاکمیت تیری وي.
Я слышал высказывания военных представителей Соединенных Штатов Америки.
Дейвай мад Америка да пауз лахва да си баян ваурид. Да авал вар не де че да амн зун рамаста кавалу, я да парвазуну да бандиз масала рапорта кежи. Пур Сурия, да да си зун рамаста кавал ба, да де хават пара хакимят тау да мулгуру милетуну да сазман пар маншур терей царган кли.
Это будет нарушением устава ООН.
Троса да мулгуру милетуну да амния чура хит сгли, да сури пар фаза да парвазуну да бандиз врандиз надай кали. په یمن کې چرواکي وایي چې لږ تر لږه 14 عسکر د دې هیواد په جنوبي ښار عدن کې پر دو حکومتي ودانیو په حمله کې وژل سول. د یمن د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې پرون د دې هیواد د دولتي ټلویزیون د ودانۍ پر دروازه په حمله کې 14 عسکر وژل سوي دي. تر دې څو دقیقې وروسته درې عسکر په سیمه کې د استخباراتو د ادارې ودانۍ ته څیرمه په یو موټر کې د چاودنې له امله وژل سوي. د یمن د دفاع وزارت اعلامیه وایي چې په دې حمله کې څلور عسکر او د یمن د دولتي ټلویزیون درې کارکونکي چې دوی شزي دي زخمیان سوي دي. وسلوالو کسانو چې څیره په مسکونو پوښلې وي د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو په بل پسې یو جمعه ننوتل او ته کسانې په ډزو ټپیان کړل. د سیمې د کورنیو چارو وزارت وایي دوه نامعلومو وسلوالو پر نو وخت د شیعګانو په دې مسجد کې پر لمونځ کوونکو د اختر په شپه ډزې وکړې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. ورزو د رپورټونو برخه ده. د امریکا د دفاع وزیر اولسمشر حامد کرزی د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې. امریکا غواړي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د ازبکستان له مشرانو سره سلا وکړي. د دولتي د ادارو د اصلاحاتو لپاره د ولسمشر کرزی ورستۍ فرمان څومره عملي سوی په یو رپورت کې جزئیات اوري. افغان سندرغاړي نغمې ته د پاکستان لخوا یو جایزه ورکول کیږي خو هغه څه غوښتنه لري.
دا افغانستان حکومت لا خاص د تشویق شو یو مدال ما تر لاس راغلی وای. زه خو هغه حکومت دې زیات لاس چنده د افتخار ځای و.
د ژوند پرنګونې کې د اوري چې د لوګر امنیه قومندان ولی روغ لیوانی تخلص کوي.
دغه جامعه کې روغ انسانان قدر لري، کله کله لیوانیان قدر لري. دا به د وخت تقاضا و چې زه روغ لیوانی سم.
په پاکستان کې د پنځو مشکوکو وسلوالو پر وژل کېدو او د سوریې لپاره د نوي نړیوال استازي پر ټاکل کېدو هم راپورونه لرو. دا خبري مجله ترونی مو بجوره. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا او ولسمشر حامد کرزی د هغو بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې چې پکې افغان امنیتي مامورین د تلافي ځواکونو غړي په ډزو وژلې دي. د پینټاګون ویان جورج لیټل ویل پانیتا او ولسمشر کرزی په ګډه پرون په ټلیفوني خبرې کې د دغو بریدونو پر ګواښ اندېښنه څرګنده کړه. لیټل په یو بیان کې ویلي، دواړو لوریو توافق وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي باید نور هم له نږدې کار وکړي څو په راتلونکي کې دغه بریدونه راکم سي. پانیتا ویلي، د دغو بریدونو او افغان متحدانو سره د همکارۍ په برخه کې د هغو عواقب ته ډېر اندېښمن دي. په یو تازه برید کې یو افغان امنیتي مامور په فرا کې دوه امریکایي سرتیري په ډزو وژل. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي دفاع وزیر پنیټا د دغه سي حمله د مخنیوي او لا سرګنتیا لپاره پر اضافي استخباراتي اقداماتو نظر ورکړی دی. پنیټا دغه راز په خوندي ډول د افغان ځواکونو پر استخدام چې د کلیوالو مشرانو همکاري هم ورسره وي ټینګار کړی دی. دا په اصل کې ده چې پر بهرنیو ځواکونو په خاص ډول امریکایي پوځیانو د افغان همکارانو لخوا بریدونه زیات سوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وروستیو بریدونو په نړیوالو ځواکونو او امریکایي چارواکو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د جمعې پر ورځ ټولو امریکایي ځواکونو ته امر وسو چې په افغانستان کې تل هڅه په اته په خپل پوځي اډه کې هم په وسلو سمبال وي. د ناټو د ارقامو له مخې سږ کال د 9 دغه سي بریدونو په نتیجه کې 9 نړیوال سرتیري وژل سوي دي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې دا مسؤلیت درلود چې افغان اردو او پولیس وروزي تر دې چې له 2014 میلادي کال وروسته امنیتي مسؤلیتونه واخلي. په همدې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غواړي د ازبکستان له مشرانو سره د افغان ځواکونو د روزنې پر بهیر مشورې وکړي. تفصیل له حمید مومن څخه خبري. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایساف ځواکونو له وتل وروسته یوازې یو روزل شوی افغان ځواک له 2014 میلادي کال وروسته دغه هیواد امنیت تضمینولی شي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویلي دی چې د امریکا متحده ایالات غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. رابرټ بلیک چې د شنبه په ورځ په تاشکند کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې دوی په دې اړه له ازبکستان سره هم سلا مشوره کول غواړي. بلیک د ازبکستان او امریکا ترمنځ د سیاسي مشورو او سوداګریزې غونډې د دریم پړاو لپاره د یو ګډ پلاوي په مشرۍ تاشکند ته تللی دی. بلیک وویل چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتل وروسته امریکا او ناټو چمتو دي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دغه په وینا د هغه څه دی چې د شیکاګو په کانفرنس کې هم ورباندې موافقه شوې او له 2014 میلادي کال وروسته به له افغانستان سره مرستې دوام وکړي. بلیک په سیمه کې د ازبکستان په ونډه ټینګار وکړ او د افغانستان په سیاسي او اقتصادي بیا رغونه کې د هغه د فعال رول یادونه وکړه. دا چې امریکا به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره له ازبکستان سره په کومو مسایلو خبرې وکړي دا لا نه ده څرګنده. ترې تر څنګ څلور رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې ګواکې امریکا هڅه کوي چې په ازبکستان کې یو پوځي اډه جوړه کړي، خو بلیک دا رپورټونه رد کړل.
ولسمشر حمید کرزی یو میاشت مخکې د دولت په ټولو ادارو کې د اصلاحاتو د فساد مخنیوي او د کارونو د چټکتیا لپاره یو فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې هر وزارت او ادارې ته جلا جلا وخت ټاکل شوی چې خپل کارونو کې اصلاحات راولي. دا چې دغه فرمان څومره عملي شوی فرشته جلال زی برته وایي.
د ولسمشر کرزی د دې فرمان عمده هدف په دولتي سیستم کې د اصلاحات راوستل او د موجودو ستونزو حل شول سوي دي. دا فرمان د لومړي مخ په برخه کې راغلي او افغانستان کې د سترو لاسراوړو سره سره متاسفانه د حکومتداري له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د حاکمیت او اقتصادي خودکفایي په برخه کې ستونزې لاشته. د جمهور رئیس دغه فرمان درې دېش ماده لري چې د بیلابیلو حکومتي ادارو لپاره لارښوونې کوي. دا فرمان د عملي کېدو په پروسه د څارنې مسؤلیت د افغانستان د چارو ادارې لوی ریاست او د وزیرانو شورا در انشاء ته سپارل شوی وو. ویل کېږي چې یو شمېر دولتي ادارې توانېدلې چې خپل کارونه رپورت وړاندې کړي. یو شمېر ادارې لا هم مهلت لري چې خپل کار بشپړ کړي، خو ویل کېږي چې ځینې دولتي ادارې په دې کار کې پاتره غلي دي. په افغانستان کې د چارو د ادارې د لوی ریاست او د وزیرانو د شورا د درانشا ویاند رفیع فردوس پرون ازادي راډیو ته وویل
تاریخ دهم ماه سنبله اداره امور و درانشا شورای وزیران
د چارو اداره او د وزیرانو شورا د درانشا به د سنبله د میاشتې په لسمه د ټولو وزارتونو او هغو ادارو د مسولینو سره غونډه کوي چې دغه فرمان باید عملي کړي. شاغلی فردوس زیاته کړه چې دا جلسه به د چارو د ادارې د لوی ریاست او د وزیرانو د شورا د درانشا د مشر صادق مدبر په مشرۍ جوړیږي. توویل
تمامی جزئیات رسمی که در یک ماه در
ده هغو کارونو ټول رسمي جزئیات چې د ولسمشر د فرمان په ارتباط په تیرې و میاشت کې په پام کې نیول شوی او عملي شوی د مطبوعاتو او خلکو لپاره څرګند شي. د جمهور رئیس حامد کرزی د فرمان په نهم ماده کې د هغو ټولو کسانو د لیست برابرولو او سپارل کېدو غوښتنه شوی چې له هیواد څخه بهرې د ماسټري او یا دکتورا په درجه زده کړې کړې دي او په دولتي ادارو کې کار کولو ته چمتو دي. رفیع فردوس ویل چې تر اوسه 300 تنه چې د ماسټري تر درجه زده کړې کړي او د 300 او 500 ترمنځ کسان چې د دکتورا په درجه زده کړې کړي ثبت شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
نن د کوچنی اختر اول ورځ ده. د اختر په مناسبت خاص پروګرامونه درتلرو. البته د ورځې په جریان کې د بلخ په زندان کې بندیان وې دوی هم اختر ته تیاری نیولې دي. دوی د ازادي راډیو خبريال لطیف صحاک ته خپل ستونزې هم بیان کړې دي.
د دې ولایت بندیان که څه هم په محبس کې د زید کموالی نه سر ټکوي، اما وایي هغوی اختر لپاره نوي کالي جوړ کړي، میوې اخیستي او د خپل د محبس دوستانو د لیدو لپاره د هغوی اتاقونو ته ځي او ورته اختر مبارکي
کالا هم گرفته، میوه ها هم از اینجا ایدی است.
انشاءالله مونږ کالي کړي دي، میوه مو اخیسته، دلته مونږ یو بل سره ګورو، د هغوی اتاقونو ته ځو او اختر مبارکي ورته ورکوو. مونږ اوس مهال کومه خاص ستونزه نه لرو، اما د زای کومواله یو لوی ستونزه ده. مونږ د روزې مبارک میاشتې په وستمه شپه د قران لازم الشان ختم وکړه او د ټول افغانستان خلکو لپاره مو دعا وکړه. د بلخ ولایت محبس کې بندیان همدارنګه د رسنیو لخوا خپل ټول دوستانو ته د اختر مبارکي وایي او هغوی نه غواړي که چا سره خپګان لري، د اختر د مبارک ورځو په ویاړ هغوی سره جوړه وکړي. په همدې ول کې د بلخ ولایت د محبس مدیر جنرال عبدالله عزیز وی هغوی هم د خپلو ډیرو کمو امکاناتو په پام کې نیولو سره یو څه وچه میوه برابره کړي تر څو د اختر په ویاړې هغوی ته وویشي.
ما به خاطر بهبود شرایط عید
مونږ د اختر ورځو لپاره پلان جوړ کړی او په لومړنۍ مرحله کې مو هغوی ته دا اجازه ورکړي تر څو درې ورځې وکولی شي خپلو خپلوانو سره وګوري. د هغوی ډوډۍ کې مو بدلون راوړی او ورته مو میوه برابره کړې. د بلخ په محبس کې اوس مهال د دو شپېتو مېرمنو په ګډون 908 تنه په دوه کرایي کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
افغان چارواکي وایي چې د کوچني اختر د لمانځنې دپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي دي. د امریکا د دفاع وزیر او ولسمشر حمید کرزی د هغو بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې چې پکې افغان امنیتي ځواکونو د ایتلافي ځواکونو غړي په ډزو وژلي دي. په کونړ کې حکومتي چارواکو پرون ویل چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د وسله والو طالبانو 12 سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. دا په اصل کې د چای صاف وایي چې یو عسکر پرون په افغانستان کې د ټپونو د کبله سا ورکړې ده. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون هم پرون د ایراني چارواکو لخوا د اسرایل پر ضد د وروستیو څرګندونو غندنه وکړه. د مصر ولسمشر په ایران کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. روسیې پرون د سوریې پر فضا د پروازونو د نړیوال بندیز د وضع کېدو له امکان سره مخالفت وکړ. په یمن کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14 عسکر د دې هیواد په جنوبي شهر عدن کې پر دوو حکومتي ودانیو په حمله کې ووژل شول. وسله والو کسانو چې څیرې په ماسکونو پوښلې وې د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو په بل پسې یوه جماعت ننوتل او تک کسانی په ډزو ټپیان کړل. او د چک جمهوریت پولیسو پرون ویل چې یو مشکوک سړی په ناروې کې د حمله کوونکي اندرس بریویک د ملاتړ په تور نیولی دی. د دې خبری مجلې په فایل کې مو ووردل چې د امریکا د دفاع وزیر او ولسمشر حمید کرزی د هغو بریدونو پر زیاتېدو خبرې وکړې چې پکې افغان امنیتي مامورین د ایتلافي ځواکونو غړي په ډزو وژلي دي. نړیوالو ورځپاڼو هم پر دې مسلې تبصرې خپرې کړې دي. حمید مومند ځینې ورځپاڼې لوستې.
د لودس چاپی خپرونو د ځلې تر ډیره د هغو پیښو عواملو او اغیزو ته کتنه کړې چې پکې د افغان سرتیرو لخوا د دوی په بهرنیو همکارانو حمله کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې سکال د افغان پولیسو سرتیرو او د نورو امنیتي کسانو لخوا د دوی په بهرنیو همکارانو د حملو کچه لوړه شوې ده. یوازې 13 درې داسې مرګونه حمله شوې چې پکې 4 امریکایان وژل شوي دي. لاس انجلس ټایمز لیکي که څه هم ناټو ځواکونه په منظمه توګه د هغو حملو په اړه معلومات نه خپروي چې پکې لویدیځو سرتیرو ته مرګ ژوبله نه وي اوښتې، خو کله نه کله د داسې حملو په اړه هغه معلومات تاییدوي چې د افغان چارواکو لخوا وړاندې کیږي. د ناټو ځواکونو په وینا د دې حملو ډیره کمه برخه د طالبانو لخوا پلانې کې، خو په یو پیغام کې چې ملا عمر ته منسوب شوی ویل شوی چې طالبانو د دښمن په لیکو کې په ډېر مهارت سره نفوذ کړی دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په جنوب کې د 13 یوې داسې پیښې ته اشاره کوي چې پکې د کم عمر یو ځوان عین الدین د امریکا شپږ سمندري سرتیری ووژل. ورځپاڼه لیکي چې عین الدین د ولسوالۍ د قومندان کم عمره یاور و او د افغان پولیسو د وسلو زیرمو ته آسان لاسرسی درلود. ورځپاڼه لیکي چې عین الدین د افغان او بهرنیو ځواکونو د امنیتي معیارونو له مخې باید په پوځي اډه کې نه وای، خو دا معیارونه د ورځپاڼې په وینا تل د افغان پولیسو لخوا نه رعایتېږي. فاینانشل ټایمز د یو دفاعي چارواکي په حواله چې نومنده دا اخیستل شوی لیکي چې د ګرمسیر له پیښې وروسته په افغانستان او واشنګټن کې جګپوړو امریکایي قومندانانو څو څو وارې غونډې کړې سو د دې حملو د مخنیوي لارې پیدا کړې، خو د ورځپاڼې په وینا له دې هڅو سره سره دا ستونزه لا هم موجوده ده. او د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې د دوه بهرنیو سرتیرو له وژل وروسته په قندهار کې یو افغان سرتیری د ناټو درې سرتیري ټپیان کړل. د ورځپاڼې هم لیکلی چې دا حمله یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ملا عمر په یو پیغام کې وویل چې د دوی وسله والو د دښمن په لیکو کې نفوذ کړی ده. ورځپاڼه د دې پیغام په حواله لیکي چې په امنیتي ځواکونو کې موجود د دوی کسان کولی شي چې په اسانۍ سره پوځي اډو دفترونو او استخباراتي مرکزونو ته ننوځي او منظمې حملې ترسره کړي. خو بوسټن ګلوب ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنټ 13 اونۍ وویل چې طالبان د حملو د ډېرې کمې فیصدۍ تر شا دي. ورځپاڼه د پنټ په حواله لیکي چې په حقیقت کې طالبان په دې نه دي توانېدلي هغه سیمې بیرته ونیسي چې له لاسه یې ورکړې، نو دوی دا ډول حملو ته مخه کړې سو خرابې رامنځته کړې. بوسټن ګلوب لیکي چې په داسې حملو کې زیاتوالی افغان او ناټو پوځي قوماندانان چې د هغو د اغېزو په اړه اندېښنه لري په بیړه اچولې، سو د هرې پیښې په اړه جلا تحقیقات وکړي.
د پاکستان حکومت افغان سندرغاړي نغمې ته د یوې معتبرې هنري جایزې د ورکولو فیصله کړې ده. نجیب امیر د مرکې په پیل کې له میرمن نغمې څخه پوښتنه کړې چې دا مهال څه احساس کوي.
فخر کوم، دا یوازې زما لپاره د فخر ځای نه ده، د پښتنو د ثقافت لپاره پوره پښتون قوم په دې باندې باید وویاړيږي. نو زه ډېر فخر کوم او ډېر ماته د فخر ځای ده چې زه د بل ملک د لخوا نه دومره ونازول شوم، نو دا د افتخار ځای ده ما لپاره.
تاسو پاکستان حکومت څنګه تماس ونیو؟ دوی څنګه تاسو ته پام شو؟ په دې کار باندې څومره خوشاله یې چې د پاکستان حکومت تاسو ته تمغه امتیاز درکوي؟
دا خو یو څه مخه یې ماته د میا صاحب افتخار حسین لخوا د اطلاعات او کلتور مشر دی، دا هغوی لخوا ماته پیشنهاد شوی و تقریبا یو څلور پنځه میاشتې د مخه، نو دا پیشنهاد ماته د مخه شوی و خو منظوري اوس رالله.
د دې پروسه به سوی اعلان خو دوی وکړو، دغه تمغه یا د جایزه به تاسو ته کله درکول کیږي او دا د چا لخوا به ورکول کیږي؟ غونډه به چیرته؟
بله، دا وروسته له اختر نو بیا دوی به د دې به خپل یو پروګرام یو روسل اختر څونه وخت پني سي دا ماته نه معلومه چې بیا څو وخت ما غواړي او څو وخت مدال ماته تسلیمي، نو بیا غږ د دوی له خوا ده.
تاسو سره تماسونه نیول شوی، ولست سمره خوشاله ده، د پښتونخوا حکومت سمره خوشاله ده، ځای هنرمندان یا افغان هنرمندان تاسو سره اړیکه کني سي سوې په دې وړ باندې؟
بله بله، میا صاحب ما سره تماس کې شو، فارونه ماته ټلیفون وکړ، ماته مبارکان راکړل او واقعا دا غوښنه ډیره زیاته مننه کوم چې پاغه کې هم د دوی غږ لاسو ټول پښتنو هنرمندان ماته ټلیفونونه وکړل، ماته تبریکی راکړل.
نو د افغانستان حکومت نه سهیل لري، هلته هم د فن د پاره نن سبا کارونه روان دي، ته به مطمئنه یې یا به نه؟ د افغانستان حکومت لسه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت دغه اخته دي په خپل غم اخته دي، هیڅ هنر او موسیقي او هنرمندان بیخي فراموش شوي دي. د افغانستان حکومت لخوا داسې تشویق شوی یم یو مډال ماته لاسته راغلی، وای زه خو هغه خو ماته ډېر زیات لاس چنده د افتخار ځای و.
نغمه جان، هنرمندان څه کولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره؟
نجیب جان، دا خو ډېر ښایسته پښتنه مو وکړله او هنرمندان همیشه په دې جنګو کې په دې په داسې حالاتو کې خپل رول خلو بولې دي او خیلو بوي، ځکه چې زمونږ یو سندره یا د قلم ژبه یا د هدب ژبه هغه دومره قوي ژبه ده چې دا یو بم بیا اټوم نه ډېر تاثیر لري. نو زمونږ هم دا کوشش کوو په دې باندې موږ ډېر زیات خفه یو چې دغه سي حالات نن سبا د افغانستان او پاکستان په مینځ کې ایجاد شوی ده او دا واقعیت نه ده معلوم چې واقعیت څه شي ده. دا د کونار مسله چې مثلا پاکستان توغندي په ویلي په دې باندې موږ واقعا ډېر درنه خفه یو، باید داسې ونه سي ځکه چې پاکستان افغانستان د کلونو قرنونو دوستي لري، ورورولي لري، په مینه او محبت سره ژوند کړی ده.
افغان سندرغاړي نغمه و چې د پاکستان د حکومت لخوا د جایزې د ورکړې پر موضوع خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې پیدا کړي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام.
خبری مجله اوري.
د پاکستان په قبیلی سیمو کې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په نوې حمله کې لښت لږ شپږ وسلول وژل سوي دي. دا حمله د شنبه پر ورځ وسوه او پاکستاني چارواکي وایي چې د افغانستان سرحد په نږدې پرتو سیمو کې د وسلولو یو ډله په نښه کړې وه. جزئیات له فرشتې جلال زید خبري.
د امریکا متحده ایالاتو ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر جنرال ظهیر الاسلام تر سفر وروسته دا په قبایلو کې د مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکې لومړی حمله ده. د رواني میاشتې په پیل کې جنرال ظهیر الاسلام په واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای له مشر سره وکتل. د دواړو لورو د بحث یو عمده موضوع د پاکستان په خاوره د بی پیلوټه مشکوکو امریکایي الوتکو د حملو بندیدل وو. د شنبه په ورځ د بی پیلوټه الوتکې دوه راکټي حملې په شمالي وزیرستان کې د شوال په سیمه کې د حفیظ ګل بادر په نوم د وسلوالو د یو عمده مشر پر مرکز وشوه. د اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې حفیظ ګل بهادر او دغه وسلوالو په مکرر ډول په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په ضد وسلوالي حمله کړې دي. په حمله کې د وسلوالو د مشر حفیظ ګل بهادر د وژل کېدو په اړه څنګه ویل شوی، خو یو سیمهیز امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته پرونه ویل چې د بی پلوټ الوتکې لخوا د مزایلو د خبرګو راکټي حمله لځه شپږ جسدونه راایستل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د ورستي حمله په داسې وخت کې هم شوې چې د اسلام آباد حکومت په خپل خاور کې د حقانی د وسلوالي ډلې په ضد د عملیاتو د پیل ویل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه حمله په شدت غندلې ده. د امریکا د بی پیلوټ مشکوکو الوتکو حملې په پاکستان کې زیات مخالفین لري. ویل کېږي چې د حملې په پاکستان کې د امریکایي ضد احساساتو د زیاتېدو سبب شوی او یو شمېر خلک د پاکستان د خاورې پر خپلواکۍ تاروس کړي. خو د فرانسې د خبري اژانس په حواله زیات امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د بی پیلوټ الوتکو حملې له تروریزم سره په جګړه کې تر هغه مهمې دي چې د بندولو پریکړه وشي.
چین او روسیه د سوریې لپاره د ځنګړي نړیوال استازي په توګه د الجزایری ډیپلوماټ اختر ابراهیمی د ټاکل کېدو ملاتړ کړی دی. اختر ابراهیمی به د ملګرو ملتونو او رالویګ لخوا د سوریې د حالاتو لپاره د ځنګړي استازي کوفی انان پر ځای کار کوي. کوفی انان سمه د مخ کې له دې مسؤلیت څخه خپل استعفا اعلان کړه او نړیوال دې ته مجبور سول چې په افغانستان او عراق کې د تجربه خوان ډیپلوماټ اختر ابراهیمی د هغه پر ځای وټاکي. نور معلومات له فرشته جلال زید څخه خبري.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې دوی د بشار الاسد رژیم او وسلوالو په څونکوونکو ترمنځ دروان کړکېچ د حل لپاره د سیاسي منځګړیتوب په برخه کې د نوي ټاکل شوي استازي سره مثبت همکاري ته تیار دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې مسکو د سوریې لپاره د کوفی انان پر ځای د نوي ټاکل شوي استازي لخدر براهیمی سره له نږدې د تماس ټینګولو ته لیوالتیا لري. لخدر براهیمی د الجزایر دی چې په افغانستان او عراق کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي په توګه د تر سره کړی ده. د تیرونې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د کوفی انان پر ځای وټاکل شو. د روسیې حکومت د نوي ټاکل شوی استازي څخه غوښتنه کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او وسلوالو پاتونکوونکو ترمنځ د رواني لانجې د حل لپاره د کوفی انان لخوا د وړاندې شوی پلان د عملي کولو هڅه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریه کې د براهیمی او د هغه د کاري ډلې لپاره د چاپریال د څرنګوالي په ارتباط وویل.
Учитывая ситуацию в стране, продолжающиеся, в общем-то, боевые действия, хотя и с переменным...
По суряке уазета по католу аудачи джагла равана да за шакла рамчи. Дадир дали гриба вот вани жичи донору шарну дали дола пара да дамашк цха уази. Лади амала, по усани халат ки баду и тради рахада па дихиват ки да сиаси проси пар царангуали тамаркускави. Торсо па и вадавал да сиаси музакиру да пай ла пара тамасу нартинкай. Албата, бия гам, торсо че ташадут пай тану вересидалай غه حتی ورستی نتیجې ته نشي رسیدلای. خو واضح ده چې د دغه خبرې یقیني کول په لغدر براهیمی پوری نه ده تړلې. روسیه پرون د سوریه پر فضایي حریم د پروازونو د بندیز د امکان سره مخالفت څرګند کړ. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د سکای نیوز عربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سوریه په فضا کې پر پروازونو د بندیز لګول به د دې هیواد پر ملي حاکمیت تیروي.
د ژوند رنګونه
جنرال سخیر غلیمانی د لوګر ولایت د امنی قماندان
لمړی په دې خبرې کو چې ولې تاسو روغ لیونی تخلص په ځان باندې شئ.
دا خو زما خوخه ده چې زه به دم لیونی وسم هم روغ.
ولې؟
ځکه کله کله داسې پیښیږي چې په دغه جامعه کې روغ انسانان قدر لري، کله کله لیونیان قدر لري. دا به د وخت تقاضا و چې زه روغ لیونی شم.
کله چې خلک تاسو تخلص اوري کنه هغوی څه رقم یو عکس العمل خي څه وایي تاسو ته؟
یو ډیر ښکلی خاطره وکړه چې زه په زابل کې د کنډک د قومندان په صفت هلته مې دنده درلوده. نو په هغه وخت کې ما یې دوه آسونه درلوده چې کله کله د پیرو ګزمه په دا ښار کې په دا شاوخوا کې په آس باندې کول. نو تر اوسه مې هېرېږي نه کله کله چې د ماشومان د داس د خپل غږ اورېدو د منډه اخیستې چغې وایي چې وا دې دغه د روغ لیونی راغی. نو ماته به ډېر لذت راکړ، خوند راکړ چې دغه یو عجبه نوم ته چې د خلک د حیرانتا په شکل ګوري. ولې نه داسې نه ده، لیونتوب دا په دې معنی نه لري چې اعصاب خرابي هغې ته لیونی وایي. لیوان عاشق ته وایي، لیونی جمع د عاشقانو. یو سړی کولی سي د وطن سره محبت مینه ولري، اسلام سره مینه محبت لري.
تر ټولو بده کاری ورځ مو کومه ورځ وه؟
بده کاری ورځ مې ورځ د ترخم په دروازه کې ولاړم. یو ماجر افغان چې د پنجاب په علاقه کې ژوند درلود، پیښور څخه دغه شپږ ماشومان درلود، یوه ښځه په اخر رسېدله. دې راغله ترخم دروازې ته ودرېده، ماته ویل چې کومک را سره وکړه. مله سړی داسه وکړل چې د چي کومه غواړي خیرات اشترا شو زمما د حال وګور کومک در سره کې هم دا وزر سره کومک څه غواړي مانه ویل چې خزه مړه ده او غواړم چې دا جنازه لغمان ته ورسم پیسې نه لرم نو دا حالت چې می ولید رښتیا په دغه ورځ باندې ډیر بد تمام ستر پیا پوري دا سنه مې نه یریږي حتی دا غېده جنازه کفن هم نه درلود اته دغه ماشومی د خور په غېږ کې جړېدل هغه چې غمه زما تروسه پر د فغوګو کې مې دی د زړه مې نه یریږي
اته سپاکل د ویل کې چې دی ولایت لره ولسوالیته تاسو خپل نسیتلی دا خبر څومره سم ده
زه لوګر شپګل ولسوالی لري شپګل ولسوالی ته می سفر کړای برکی براګه چرخه او محمد اغه او خوشی د تخ په موټر کې شکر الحمدلله ټول خلک زیزه هم تلشم تناول ولسوالی د خروار او ازر چې لره مسافه ده د لارو د منو د مشکلات په اساس باندې مون په تیاره کې تګره تکړه ده کوی
کته سول وزیر نک مغختنه لري ام د اوس کول سي سره ته وای دا به مغختنه
فقط یو ځنۍ مغختنه می داده چې د لوګر ولایت محلی پولیس د زری جات سي پخپو ده ورسي
دا و د ژوند رنگونه چې د لوګر لامنی قومندان سره پکې خبرې سوي وي البته اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې دا تو بجو په خبرونه کې د اختر په مناسبت خاص پروګرام درته لرو خو ترغه مخ کې جاوید